دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د اسلامی امارات اولرپور حیات د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولا امیر خان متقی په مشرۍ پرون د جمعې په ورځ د قطر پایتخت دوحه ته ورسیدو. دغه وزارت د ویان عبدالقهار بلخی په وینا حیات به د قطر د دولت له مامورانو نه علاوه د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو له استازو سره هم وګوري. په دې حیات کې له متقی سره د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست مولا خیر الله خیرخوا، د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق واسق او یو شمیر نور لوړپوړي ماموران ملګري دي. د دې نه مخکې د رویټرز خبري اژانس او د واشنگتن د هیل ورځپاڼې د دوو لوړپوړو امریکایي مامورانو له قوله رپورټ ورکړی و چې د متحده ایالاتو د حکومت یو هیئت هم د طالبانو له استازو سره د ملاقات په غرض د قطر پایتخت دوحه ته سفر کوي. اجانس وای چې له افغانستان نه د امریکای عسکر لوټو روستا بدا لومړی واری چې یو امریکایي هیئت د طالبانو د اسلامي امارت لاساز سره مخامخ ملاقات کوي. دوه لوړپوړو امریکایي مامورانو ته ویل دي چې په هیئت کې به د افغانستان د روغ جوړ لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي مرستیال ټام ویست او د بشري مرستو لپاره د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID مرستیال میرمن سارا چارلس شامل دي. لبل خوا د سینین تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې د افغانستان د سول لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې حالت کې نه ده شامل. اجانس وای چې د دواړو خواو ترمنځ د مذاکراتو په ایجنډا کې به له افغانستان نه د امریکایي اتباعو او یو شمېر هغو خارجیانو او افغان اتباعو د راوستلو په اړه خبرې وشي چې متحده ایالاتو سره ژمنې کړې او غواړي چې له خپل هیواد نه ووځي. خو اجانس وای چې امریکایي مامورانو په دې خبره باندې ټینګار کړی دی چې د دې ملاقات مطلب دا نه دی چې متحده ایالات د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت پیژني. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد د هیئت رئیس وان براین د جمعې په ورځ د قندوز د ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعهګانو په یو جماعت باندې مرګانې حمله او د بېګنا ملکي خلکو وژل یو بوګنونکي جرم بللی. پاین وخت کې د قندوز ولایتي چارواکي وای چې په پرونی حمله کې 50 کسان وژل شوی دي او شاوخوا 90 کسان نور ټپیان شوی دي. ویل کېږي چې د حمله په محل 300 کسان په جماعت کې موجود وو. یو څلور شپږ کسه افغانان چې د طالبانو په لاس د کابل سقوط نه وروسته د هوایي پروازونو د بندېدو په وجه په نوې ډلې کې بند پاتې شو، نن د شنبه په ورځ د تهران په لاره د ماهان د هوایي شرکت په یوالوتکه کې له نوې ډلې نه کابل ته راورسېدل. فکر کېږي چې شمیر نور افغانان هم په ډلې کې بند پاتې دي او کابل ته د پروازونو د پیل کېدو په انتظار دي. د اسلامي امارات چارواکو انجنیر محمد حمید ناصری د افغانستان د پوسټي او مخابراتو د سرپرست رئیس پتوګه او حافظ غلام اسحاق د پښتني تجارتي بانک د عمومي سرپرست پتوګه نومول دي. روسي ژورنالیست دیمیتری موراتوف او فلیپیني ژورنالیست ماریا ریسا سکال د نوبل د سولې د جایزې وړونکو اعلان شو. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ طرفدارانو د نوبل د جایزې د کمیټې د دې پریکړې تود هرکلی کړی دی. په 1950 مریض کال کې په ایران کې د اسلامي انقلاب نه وروسته دغه هیواد لومړی جمهور رئیس ابوالحسن بن صدر چې په فرانسې کې په جلاوطنۍ کې اوسېدو نن د شنبه په ورځ د 80 کلونو په عمر د ناروغۍ له امله په روغتون کې مړ شو. د فرانسې د خبري اژانس AFP د ریپورت لمخې نوموړی د آیت الله خمینی له رژیم سره د اختلافاتو په وجه باندې 15 کال مخکې له ایران نه ووت. د کوډنوس او باینا روغی د خبرېدو په وجه په نړیواله کچه د ډیپریشن یا د خپګان او انزایټی یا د تشویش ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د لانسر طبي ژورنال ریپورت ورکړ چې یو کال په موده کې 1 میلیون زیاتو ناروغانو کې دا ناروغي ثبت شوې ده. له بلې خوا د برازیل د عامې روغتیا وزارت نن د شنبه په ورځ ویل چې د کوویډ په اوبایي ناروغۍ باندې د ښکېدو له امله په هغه هیواد کې د مړو شوو ناروغانو شمیر له 600,000 نه واوښت. د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنیز مرکز د ریپورت لمخې په برازیل کې تر دې دمه د دغه ساري ناروغۍ 1.5 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ یو وار بیا دا خبره کړې چې تایوان به حتمن له چین سره یو ځای کوي، خو نوموړي په خپل هغه تلویزیونی وینا کې چې د چین د جمهوریت د بنسټ ایښودو د کلیزې د لمانځلو په مناسبت د بیجنګ د ولسی تالار نه وکړه د نظامی طاقت د استعمال خبره ونه کړه. په چین کې په 1912 میلادي یعنی 1291 لمریز کال کې جمهوریت تاسیس شو. په 1924 میلادي یعنی 1928 لمریز کال کې کمونستانو قدرت ونیو او په همدغه وخت کې ورنه تایوان جلا شو. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون افریقا ته د هغو تاریخي هنري آثارو او عبیداتو ور حواله کولو اعلان کړی دی چې د فرانسې استعماري پاوز له ځانه سره خپل هیواد ته وړي وو. میکرون په خپل بیان کې اعتراف وکړ چې استعمار په افریقا کې پوچور او چپاول کې ککړو او د جمعې په ورځ د هنتر کنټرول لاندې کشمیر کې د یوسیک خون کې لا وشتلو او وژلو وروسته په سلګونو قهرجنو سیکانو د کشمیر د هغو وسلوالو ډلو په خلاف سړکونو ته راووتل چې پر کشمیر باندې د هند ولقې د پای ته رسولو په خاطر له 13 لسیزونه جنګیږي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت لمخې شپږ څلور کلن سوپندر کور د خپل ملګري دیپک چان سره یو ځای د کشمیریانو د مقاومت د جبهې د ډلې وسلوالو وویشته. په روان هفته کې وکسا ملکیان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلای شئ چې د طالبانو د اسلامي امارات چارواکي د امریکایي چارواکو سره په یو لړ مسالو د خبرو لپاره قطر ته تللی دي. د ریټرز خبري اژانس وايي د شنبه او یک شنبه د ورځې په خبرو کې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو د شتون او لدغه هیوات څخه په خوندې ډول د امریکایي اوسیدونکو او نورو هغو کسانو د وټلو په باب هم خبري وکړي. طالبان ویلي چې نن یې په دوحه کې د امریکایي هیئت سره کتلې دي. په دې باره کې به نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورت کې واوري.
دوا امریکای چارواکو د ریټس خبري اژانس ویلي چې یو لوړ پوړی امریکای پلاوی به شنبه او یک شنبه په ورځو په دوه کې د افغانستان څخه د امریکای ځواکونو لوټلو او قدرت طالبانو تر رسیدو وروسته په لومړي ځل د طالبانو سره مخامخ خبري وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې طالبانو سره په څو کلو کې څو پړاو خبري وکړي او د ملا عبدالغنی برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ په دغه پلاوی کې غړیتوب نه لري. د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وانا چارو مین احمد الله وسی کویری چی د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی نن په دوه کې د امریکای پلاوی سره کتلی دي. احمد الله وسی کوی چی مولوی متکی امریکای پلاوی ته ویلی چی د افغانستان د حکومت کمزوري کول نه د افغانستان او نه هم د نړۍ په ګټه دي. هغه او زل بیا ویلی چی له نړۍ سره خي او مثبت یالي کی غواړي. طالبانو اسلامي امارت په پلاوی کې د اطلاعاتو پرنګ وزاره سرپرست ملا خیر الله خیرخوا او د استخباراتو د ادارې رئیس مولوی عبدالحق وسی کم شامل دي. د ریټس خبري اژانس د امریکای چارواکو له قوله ویلي چې د امریکای پلاوی په ترکیب کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي مرسل ټاموس او د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې یو اس ایډ رپورټي استازي سارا چارلس شامل دي. د افغانستان د چارو سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو او د امریکای استازو ترمنځ دا کتنه به د دواړو لورو ترمنځ په یو شمېر مسلو بحث زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو کارپوه کازیمو وادسن هکر وایي چې په روسي کې د دواړو خواوو ترمنځ په یو شمېر مسلو باندې
ناندری زیاتی شوی. طالبانو او امریکایانو ترمنځ په دې وروستیو کې د ناندری دوی تفاهمات راپیدا شوي وو. د دوه د تړون د ځینې موادو نه د دواړو اړخونو تفسیر، تعبیر او برداشت کې هم د نظر اختلاف موجود وو. نو په همدې خاطر باندې د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د امارت یو مړپور هیئت دوه ته سفر وکړ چې په اجنډا کې د قطري چارواکو سره همدارنګه د امریکایي چارواکو سره کتنه شامل دي. دا باوریم چې دا سفر به ګټور وي او د دوړو اړخونو ترمنځ به د ناندری د تفاهماتو کچه ډیره راټیټه شي.
امریکایي چارواکو د ریټرز خبري اژانس ویلي چې د امریکایي پلاوی به طالبان دي ته واسي چې د افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او نورو هغو کسانو د وطن خوندي پروسې ته دوام ورکړي چې غواړي د افغانستان څخه ووزي او هم بل طالبان څخه د امریکایي تبا مار پرکس ته خوش کېدو غوښتنه وکړي. همداشان دغه پلاوی به طالبان خپل هغه ژمنې ته متوجي کړي چې ویل کړي دي اجازه به ونه کړي چې القاعده او نورې ترهګري ډلې له افغانستان څخه د خوندي په تنظیم په توګه کار واخلي. هغوی به طالبان وهڅوي چې بشري مرستې د لاسرسي بهیر هم ښه کړي. خو یو امریکایي چارواکي د ریټرز ویلي چې دغه خبرې د رسمیت پېژندلو او مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. دغه چارواکي ویلي چې دلیل یې واضح دی او هغه دا دی چې هر ډول مشروعیت باید د طالبانو د خپلو کړنو له لارې ترلاسه شي. دوی باید د خپلو کړنو یو دوامداره سابقه رامنځته کړي. امریکا د افغانستان شل کلن اشغال د اګست د میاشتې په پای کې له افغانستان څخه په بیړه د خپلو اسکارو په ویستلو سره پای ته ورسوه. د اګست د میاشتې وروسته د افغانستان څخه د امریکایي اسکارو د وتلو وروسته په دوحه کې دا کتنه د دواړو خواوو ترمنځ په لوړه کچه لومړی کتنه ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس تر ټولو لوی مشکل اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. پزور د واکنیولو د ټول شموله حکومت ته نه جوړولو د شذو او بشری حقوقو په اړه نړۍ ته د اطمینان ورکولو خو په عمل کې د دجمنو نه پلي کېدل او په کې د پاتراتلو له عمله طالبان نسه کولای چې نړیوالي مالی مرستې او افغان پانګه تر لاسه کړي. طالبانو تر اوسه کوم ملي اقتصادي پلان هم اعلان کړی نه دی او اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته بګرانه وی چې اقتصاد او بودیجه کې اوسنۍ تشه دقه کړي.
په زور د طالبانو تر واک نیولو وروسته افغان پانګې تړلې شوې دي. نړیوالو مالی ادارو پیسې لیګل ځنډولي او نه یوازې د افغان بانکونو نه پیسې وستلې کیږي بلکې مسلکي خلک یا بهر تلي او یا بیکار کړلې شوې دي او طالبانو سره د اقتصاد کوم ښکاره پلان هم نشته. په افغانستان کې د امریکا د مالکی د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنۍ اتاشي الیگزردن وای طالبانو ته باید دا معلومه وي چې وړاندې به څه کیږي.
اند دیس از واټ د طالبان نیو going into their decision.
خو له طالبانو سره دراتونکو لپاره پلان وو دا چې هغوی د حکومت کولو او د یو با مسؤلیت او ځموار نړیوال رول وبولو اهل نه دي. دا سن شي کېدای چې هم به د تشدد لارې هواد نسی او هم به دا تمه کوي چې نړیوالې د حکومتي ناکامۍ او ناهلې نه وژغوري.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د تیر میاشت ریپورت وايي افغانستان کې د بیوزلۍ کچه پر روان کال کې 90% ته لوړه شوې. د ملګرو ملتونو بل ریپورت کې هم خبرداري ورکړلې شوې ده چې په سلو کې یوازې 15 کورنۍ هر ورځ کافي خواړه لري. افغانستان زیاتره بهرنو مالی مرستو ته اړتیا لري او د نړیوال بانک تر مخه بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول کورنی پیداوار په سلو کې د سلويختو پوری برخه لري. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د سیډنیز ادارې لپاره اقتصاد پو او د نړیوال مالی صندوق په خوانی چارواکي زبیر اقبال وای دا وخت افغانستان کې مالی ګډوډي ده.
Under those circumstances the government is unable
پدې حالاتو کې حکومت نشي کولای چې تر ډېره وخت پورې مضبوط پاتې شي. پلان مهاله توګه اقتصاد به سور شي. په منځمهاله توګه اقتصاد به د بیت پاتې دوه توان لري او په اوږدمهاله توګه به بیروزګاری، روغتیايي او ټولنیز مشکلات مخې ته راځي. که افغان پانګې ترلې پاتې شي نو هیواد به د وارداتو توان ونه لري او د افغانستان صادرات دومره ډېر نه دي. دا د کال د یو میلیارډ ډالرو نه کم دي. طالبان چې په واکې نه وو نو د پیسو لپاره ورسره نورې لارې وي. د مثال په توګه په 2019 کال کې هغوی د تریاک او د مادنونو د غیر قانوني سوداګرۍ لارې 1.7 میلیارډ ډالر جوړ کړی وو. خو هغه ستونزې لري او بلدا چې د افغانستان مسلکي خلک هم وته په ځانګړې توګه هغه چې په مالی چارو باندې پوه وو او په مرکزی بانک کار کوو.
الیکس ایډن وای طالبان په جګړه کې فعال وو او چې هغه وی د سولي لار پرې خوده او په زور واک واخیستو نو اوس دا ذمہواری د هغه وی دا چې د اقتصاد او مالی ستونزو تشا ډک کړی. نو موړې د افغان پانګو د بندېدو او د نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د مالی مرستو د ځنډولو د پریکړو ملاتړ کوي. خاغلی زردن نګړي چې د افغانستان اقتصادي تشبه چین، روس، پاکستان یا ایران ډک کړی.
I think it will be very hard for those countries to replace
زما فکر دوه هیوادونه ته ډیر ګران وی چې افغانستان ته هغوم را مالی مرستې ورکړي کوم چې نړیوالو په تیره موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم داسې دی، او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په رښتیا په میلیارډونو ډالر افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو او صنایع کمای به پوره کړي. کېدای شي دوی یو څه محدود بشري مرستې وکړي، خو هغه به هڅې د اړیکو د مشورتیا یو هڅه وي. کوم داسې بدلون رانه ولی چې د حکومتي کارمندانو معاشونه ورکړل شي او یا د طالبانو د لاسه په بودیجه کې پیدا شوی تشه دکړي.
خاغلی زیدن وايي په تیرو شلو کالو کې افغان اقتصاد لږ تر لږه 15 واره لوړ شوی وو. هغه وايي د بډو رشوتونو مسله وا، خو روغتیايي چارو کې ډیر پرمختګ شوی، د مور یا ماشوم عمرینه کم شوی وو، د جنو او هلکانو تعلیم زیات شوی وو، او ملګری ملتونه وای د یو عام افغان عمر په 2003 کې د 55 نه په 2019 کې نږدې 15 پېټه کالو ته رسیدلې وو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې یو 1515 باندې واوري.
درمن اوریدونکو، په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیاتره د افغانستان او ایتوپیا په وضعیت بحث وسو. په دې اړه نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا جغ د خبریالي لیزا شلاین درالیجلی رپورت خلاصه نظرانه یوسف زی تستاوروي.
د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په غونډه کې د افغانستان او ایتوپیا په وضعیت زیاتره بحثونه وشول. لیزا شلاین رپورت را لېږلې، زیدرته در اوروم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د پاره عالی کمشنر فیلیپ ګرانډوول چې د دغه اونۍ بحثونه ډیر ګټور وو، هغه وویل چې د عاجلو او غیر مشروطو مرستو د ضرورت په اړه باندې عمومي موافقه وشوه چې هغه افغانانو ته چې د وروستیو جګړو له کبله په ملک کې دننه بې کوره شوي دي هغوی ته مرستې ورسولی شي. هغه وویل چې دغه کار د کېدو وړ دی، خو وایي چې د خوړو، سرپنا او نورو ضروري مرستو رسولو دغه بهیر باید د جمع د مخ کې زر تر زره پیل شي. هغه وویل چې طالبان به د دغو عملیاتو مخه ونه نیسي. ګرانډ وویل چې د هغه نه وروسته چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړی دی، په افغانستان کې فعالیتونه ډیر زیات روشوي دي او خبرداري ورکو چې دا کې دیشي چې یو بشري ناورین رامنځته کړي. هغه وویل چې نړیواله ټولنه د ضرورت لري چې په افغانستان کې دننه د بانکداري او اقتصادي سیستمونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه،
It is extremely difficult because much of this economy services functioned in Afghanistan before.
دا ډیره زیاته مشکل ده، ځکه چې ډیر اقتصادي خدمات په افغانستان کې د مخ کې نه د نړیوالو په ملاتړ باندې تر سره کېدو چې دغه اوس منجمد شوې دي او یا هم ځندول شوې دي. نو سوال دا را پیدا شوې دی چې د افغانستان اقتصاد څنګه فعالیت ورکړل شي او موږ څنګه کولای شو چې په دغه ملک کې د بشري ناورین مخ ونیسو. ګرانډ وای ایتوپیا دویم ملک دی چې د سخت بحران سره مخ دی او په دغه کانفرنس کې د ایتوپیا مسلې ته هم ډیر غور وشو. هغه وویل چې په وروستیو کې د ایتوپیا حکومت د دغه ملک نه د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي وستلی دي چې په هغه باندې ډیر اندېښمن دي. ګرانډ زیاته کړه،
And of course the appeal is always the same. Abandon this useless and devastating approach. Military approach.
په کار دي چې دغه بیکاره او ویجاړون کې طریقه پرې خودل شي او دغه پوزي طریقه ده. په کار ده چې په دغه ملک کې د مسلو د حل لپاره خبرو اترو ته پام وشي او هم دغه په ایتوپیا کې د بشري اړتیاو د زیاتوالي د مخنیوي یوازینی لار ده. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 15.2 میلیونه خلک چې د ټیګري 90% نفوس ته دا وخت مرستو ته ضرورت لري. ګرانډ ډیوول چې په داسې حال کې چې د غونډي زیاتره پام په افغانستان او د ایتوپیا په مسلو باندې متمرکز و، عالی کمشنر ګرانډ خواست وکړو چې په کار د نړیوال د کډوالو نورو بحرانونو ته هم پام وکړي او هیر نه کړي. هغه وویل چې دا د نړۍ په هر سیمه کې شتون لري، چې پکې د روهینګیا مهاجر، د لویدیز افریقا د ساحل سیمه خلک او په منځني ختیځ کې د سوریې او په مرکزی امریکا کې د وینزویلا خلک شامل دي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. استرالیا لخپل ساحل سره دجدې واقع په پاپانیو ګینه کې د مهاجرونو د قبولولو د مرکز د بندولو پریکړه کړې، خو د هغه هیواد د بشري حقوقو او د مهاجرونو طرفدارانو د دغه مرکز د تړلو په باب د خپل حکومت پریکړه په بشرمانه ډول د بسرنويشتي په حالت کې د هغو په زرهاو مهاجرونو خوش کول وبلل چې پاپا نیوګینی کې پراته دي او په استرالیا کې د قبولي منتظر دي. لا سیدنی څخه د خبريال فلمرسر د رالیجل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د کډوالو په اړه د استرالیا د حکومت د 2013 میلادي کال له ساحل نه ماورا پالیسۍ لمخې له 3000 نه زیات کډوال په پاپا نیوګینی او د ناورو په جمهوریت کې په موقتی کمپونو کې اچول شو. کوم کسان چې په استرالیا کې د سیاسي پناه د هستو په نیت د سمندر په لاره هغه هیواد ته دراتک هڅه کوي د راښکته کېدو اجازه نه لري، او د استرالیا په دوو ګاونډیو هیوادونو پاپا نیوګینی او د ناورو په جمهوریت کې په درخواستونو باندې غور کېده. په دغه موده کې صرف 1200 کسان د روغتیايي ملحوظاتو په بنا په موقتی توګه استرالیا ته را رسول شوي دي، باقی پاتې یا بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شوي دي، او یا دا چې د متحده ایالاتو په شمول د نورو هیوادونو ویزې واخیستې او ولاړل. د بشري حقوقو طرفدارو ډلو څو واري په پاپا نیوګینی او ناورو کې کډوالو د پروسیسنګ یا ترسیل مرکزونه د نړیوال بشري قانون په خلاف ګڼلي وو، خو د استرالیا چارواکي وایي چې دغه پالیسۍ هغو کسانو د بهیر په بندولو کې مرسته وکړله چې د سمندر په خطرناک لاره به د استرالیا ساحل ته را روانېدل. د استرالیا حکومت د پاپا نیوګینی او ناورو چارواکو ته په توقیفي مرکزونو کې د دغو کډوالو د ساتلو په وس کې پیسې ورکولې. استرالیا او پاپا نیوګینی دواړو د چاشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د کډوالو توقیفي مرکزونه وتړل شي. 140 کډوال چې دا وخت هلته پراته دي د ناورو جمهوریت ته به واستول شي. د ریفیوجی اکشن کولیشن په نوم د مهاجرینو د یو طرفدار سازمان ویان ایان رنټول وای
There is also a big question over Nauru. I mean, the fact is the vast majority of people who were on the roof
له ناورو سره د موافقه په اړه یو غټه پوښتنه مطرح کیږي. زما مطلب دا دی چې کوم کسان چې په دغه ټاپو کې اچول شوی غوس اکثریت د وخت استرالیا ته را انتقال شوی دي، کوم خلک چې هلته پراته وو نه د امنیت بندوبست کېده او نه سمه پاملرنه کېدله. بنیادی روغتیایي اړتیاوې هم نه شو پوره کولای، خصوصا هغه کډوال چې ډېره موده په توقیف خانو او محبسونو کې تیره کړې وو او عاجل روغتیایي پاملرنې ته ضرورت لري. د ناورو جمهوریت چې د پاسفیک په سمندر کې موقعیت لري ټول نفوس یې 10000 دی او د ساحل مساحت یې صرف 10 کیلومتره اوږد دی. کوم خلک چې په الوتکو کې استرالیا ته د سیاسي پناه اخستلو په نیت باندې راځي له ساحل نه ماورا د کډوالو د پروسیسنګ پالیسۍ نه مستثنا دي. د پاپا نیوګینی چارواکو له ډیر وخت نه کوشش کاوه چې د استرالیا د حکومت له دغه پالیسۍ نه ځان خلاص کړي، او د استرالیا سترې محکمې هم په 2014 میلادي کال کې د نیوګینی د مانوس پټاپو کې د استرالیا د حکومت یو توقیفي مرکز غیر قانوني اعلان کړو. خو د استرالیا چارواکي د ساحل نه ماورا د کډوالو د پروسیسنګ په پالیسۍ باندې ټینګار کوي او په یو بیان کې خبرداري ورکړ کوم کسان چې په غیر قانوني ډول د سمندر په لاره استرالیا ته د داخلېدو هڅه کوي یا به بیرته خپل هیواد ته وشړل شي او یا به د ناورو په ټاپو کې په توقیفي مرکزونو کې ساتل کیږي. د استرالیا د مهاجرینو د چارو وزیر الکس هاک په وینا هغه هیواد هر کال 10000 او 200 کسان ته د مهاجرت ویزې ورکوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
په امریکا کې یو تازه ملي سروې څرګندوي چې زیاتره امریکایان وایي دوی غواړي ډیپلوماسي ډیره سي او نظامی عملیات په ګرته نړۍ کې کم سي. دغه سروې د روسیا ګروپ لخوا څخه جوړه شوې ده او دا سروې په افغانستان کې د امریکا د شلکلن جنگ لپاره تر رسیدو څخه ورسته وسوله. د سیدنی څخه د امریکا ژغ د خبريال د رپورت خلاصه تاسو ته دراوړو.
د امریکا او روسي پوزیان د اگست په میاشت کې افغانستان څخه ووتل او په دې توګه شلکلن جګړه پای ته ورسیدله. ولسمشر جو بایدن په ملګرو ملتونو کې وویل چې امریکا د وګړو جګړو لپاره نه د نستړی کېدونکې ډیپلوماسي پړاو ته ور داخليږي. هغه نوې سروې چې په 2000 امریکایي رایو ورکونکو کې وشوله داسې څرګندوي چې امریکایان له دې سره موافق دي. په دغه سروې کې زیاتره امریکایان غواړي په بهر کې د عسکرو د ځای په ځای کولو شمیر کم شي او ورسره په بهر کې امنیتي تعهدات هم کم شي. په سروې کې 85 سلنه کسان غواړي ډیپلوماسي تعاملات زیات شي.
موږ ته معلومه شو چې په سلو کې 25 کسان وایي چې د جګړو نه دا درس اخیستي دي چې امریکا به د ملت جوړونې په کار کې ځان ناخته کوي. عسكر به یوازې هغه وخت لیږي چې د امریکا ملي او حیاتي ګټې په خطر کې وي.
په سروې کې له 30 کلونو نه نیولې تر 90 کلونو پورې کسانو کې 80% په دې باور دي چې کپر امریکا برید ونشي نو په کار دا ولس مشر مخکې لدینې چې بهر ته عسكر ولېږي له کانګرس نه اجازه واخلي.
55% ځوان امریکایان غواړي چې له ایران سره د اټومي مذاکرات بیرته پیل شي. هغه په ختیځه آسیا کې د امریکا نظامی حضور په حق له هم شکونه لري چې ښایي د چین د زیاتیدونکو قدرت سره مقابله وکړي. اکثریت د امریکا د دفاعي بودیجی او لګښت کمول هم غواړي. په دې توګه هغه دا غواړي چې د امریکا نظامی لګښتونه کم شي او امریکایان د نړیوالو ستونزو په اورولو په نظامی قوت
اتکا کبکلی. لبل پلو امریکایان د چین او روسي په برخه کې د هي پالیسي په غوړه کولو کې سره ویشل شوې دي. څلويک سلن امریکایان وای دوی په دې ډاډه نه دي چې کچین پر تایوان برید وکړي نو دوی به څه وکړي. دا سرکاري چې د امریکا د بهرنۍ پالیسي د مشرانو له دوه ګوندی توافق نظر سره هم په تضاد کې وي.
د سات د څو مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا. د اسلامي امارات یو لړپړې حیات د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولا امیر خان متقی په مشرۍ پروند جمعې پورز د قطر پایتخت دوحه ته ورسېدو. دغه وزارت د ویان عبد القهار بلخی په وینا حیات بعد قطر د دولت له مامورانو علاوه د نړۍ د زین نور هوادونو لاستاز سره هم وګوري. د رويټرز خبري اژانس او د واشنگتن د هیل رسپانی د دوو لړپړو امریکایي مامورانو لقوله ریپورت ورکړیو چې د متحده ایالاتو د حکومت یو حیات هم د طالبانو له سازو سره د ملاقات په غرض د قطر پایتخت دوحه ته سفر کوي. د سینین تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې د افغانستان د سول لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په دې حیات کې نه ده شامل. د افغانستان لپاره د اروپای اتحاد د حیات رئیس وان برایند د جمعې پورز د قندوز د ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعاګانو په یو جماعت باندې مرګانه حمله او د بیګنا ملکی خلکو وژل یو بوګنوونکی جرم بلل. ولایتي چارواکي وای 50 کسان وژل شوی دي او شاوخوا 90 کسان نور ټپیان شوی دي. یو څلور شپږ کسه افغانان چې د هوایي پروازونو د بندېدو په وجه په نوې ډلی کې بند پاتې شو د ماهان د هوایي شرکت په یوالو تکه کې له نوې ډلی نه کابل ته راورسېدل. روسی ژورنالیست دیمیتری موراتوف او فلیپینای ژورنالیست ماریا ریسا سکال د نوبل د سولې د جایزې وړونکې ایران شو. په ایران کې د اسلامي انقلاب نه وروسته دغه هیواد لومړی جمهور رئیس ابوالحسن بنی صدر چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې اوسېده د اتاتیا کلونو په عمر د ناروغۍ له امله په روغتون کې مړ شو. د برازیل د عامې روغتیا وزارت نن د شنبې په ورځ ویل چې د کوویډ په اوبایي ناروغۍ باندې د خځو کې دوه لامل په هغه هیواد کې د مړو شو ناروغانو شمیر له 6000 نه واوښت.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.